ګرسم بیا دلته زندان تر وست دلته پچرخیت کوم بس ما سره غوستل ما د چې تا قضا نه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلې محکمې ته عریضه دی پرې نه کول چې هغه دی خپل وشت
بس ون دی بس حکومت دی حکومت کوړته ویل خدای غو نه بندي کول بس ما ما دا غچ د زړه د ژوند د ستنګ را لوم بس ما کار ما وشت
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی بس تاګه چې پېښه سو وس خو په شیمانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دی د دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري څوک
په چل دي زی وزي قتل خو نه کوي
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوي نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خو دا چې څه دي خو هغه هم کده چې کار وکړي خو ځای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي و دا غوښتنه دي مانه سم کار وکړي سبقان وال
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي
د ډېر د ځوانانو اند چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیره وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسولای کې نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیره دردون کې دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی حالت نور خلک هم ناشي تربور ناشي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس که یې ماته تیزه خبر وکړې ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یکست مشتلو باندې پژلو باندې کوي
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساسات کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډیر زر احساسات کیږي بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس واجنی په پایله کې دا قاتل لوکورم هوزی په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي سې د ما یو ملګری وو دښمني کړی وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله سې ورځ د شپه وه روانه مو ته پکم راسره وو نو یو دیقانو که باغوانو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت وو خپل سر ته یې پټو خو یې ما ځان سره ارمان وکړو سې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي سې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخ ته خوسه کوي نو قتل څه دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي
د مولانا بسم الله په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بده په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کوي او څومره جزا یې قتل ته کوي هیڅ بل ګناه ته بنه یې ټاکلی
نور افضل عبد وايي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونز راځي د دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي خدا د چې ځوان باید له ساساتو کار ونه خلی او تر څو پر چې ممکنه وي او سلا وکړي او بیا هم کوم ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته غوته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لپاره حل کړي نه دا چې دای ژر احساساتي فیصله وکي او یو څوک وژني. دا داسې ده که څوک یې وواژه خپله ځان یې وواژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
خپل تور کر ضرور پزړ کی مات خدایا، چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا. خپل تور کر ضرور پزړ کی مات خدایا.
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مسبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مسپاسه جنایي جرمونه ډیر شوې دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یو وړه خبره یو څوک واژني. کله جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي،
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مثلا نه حل کیږي، نه کېدې شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم هم د دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په قضیه کې داخليږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخله، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابواله. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا منګلرو او دا حل شوی هم ندی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې، دلته دا چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخره ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمی بڼه لري، په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون و وزر نگرنل کیگی، پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی. مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، سارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده سری سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کرده، یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجع ته وړاندې کوي، هغوی پوهېږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی لاسرسی نه لري کی یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی کدو تر بل خبرونې مو الله ملشه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، تاسو له نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی اوس هم مغمر جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمر جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي، دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ا یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کوون لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا و جناب امیدی صاحب زما پوښتنه هم دا و چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څنګ خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضی یاست؟
تشخیص PCR کوي دنیا کلینیکل ٹرائل یا دی کلینیکی آراز و علائم یا دی کلینیکی نخو نخانو لمخی مریض تدوی تو هر مریضان چه شدید دستونی دار تو خی دو اکسیجن کمر تا بندی دا عضلات و دار دی سالات و تخشاکی نو دا چون پاندیمی دا او پا پاندیمی که دی تیب علم حکم کهی یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندېمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرض او یا مرض نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاق وکړي چې زه کورونا یم، یعنې پاندېمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقی جرأت نمون دی ولت استاد په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډیری خصوصي شفاخانه د کووید 19 لپاره خدمات کوي. خپاتې شو د معیاري بودن په افغانستان کې ډیری کم شفاخانه دي، خصوصي شفاخانه چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډیری کم شفاخانه دي داوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار هدي اقل معیارات مطابق کول کی په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو د پاراجناب شفق ته غریکی دلته ده. دا یو تخنیکی موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه خنو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض و علایم ونه پوره کړي، ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدی صاحب، د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د امر روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړی دي، تاسو ترې راضی یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو، کعالمو، کملاو، کوکیلو، کوزیرو ټول د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډیر زیات تیرېدل، حتی کورونو ته ف یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم تر نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنوي کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو، ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی، خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورسره وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول،
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداري باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم، د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې د مالی فساد باندې زموږ کار ډېر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله ستاسو سره.
یت سول د سفر لیبادا خبرو سر راشا، د سول د سفر لیبادا خبرو سر راشا، یو څو خوږ ټپو مستو سندرو سر راشا، د سول د سفر لیبادا خبرو سر راشا، یت سول د سفر لیبادا.
باد خبرو سرا راشا
خبرو سرا راشا